The Washington DC na The Voice of America diva radio de
سره کتونکو سره مشهي ز وګ مجالوان تاسو په دې خبرونه کې هر کله وایم او ما سره په سټوډیوز کې ملګری دي
ز افتخار حسین
په پروګرام کې یو شمیر رپورټونه او مرکې تاسو لپاره لرو خو اړومبه هم ورزو چې کوم رپورټونه د سر رپورټونه دي
په دې خبرونه کې به تاسو وړاندې کړو د پاکستان پوځ وایي چې په وزیرستان سیمه کې تازه پوځي بمباری کې لږ تر لږه 19 مشکوک ترهګر وژلي دي د پوځ ویاندې ادارې سپیار لخوا ویل شوې دي چې د وسلوالو لخوا په کاروایي کې سلور اسکر هم وژل شوې دي دا کاروایي په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د پاکستان پوځ تر مخه ضرب عزب عملیات په اخیرنی پړاو کې دي
او په پروګرام کې دغه تفصیل هم لرو ملګری ملتونه وايي په پاکستان کې میش لکونو افغان کډوالو د راتلونکي پاړه د پاکستان د حکومت د فیصلې انتظار کوي اسلام آباد کې د ملګری ملتونو کډوالو ادارې مشر وایس اف امریکا ته ویلي دغه کډوالو ته اوس هم د تحفظ او د سر د سوري ضرورت دی
امنګ سره شيګه په دې خبرونه کې د پاکستان او هند ترمنځ چې کوم په ایشیا کپ کې ټي 20 میچ وو هند پاکستان ته په 15 وکټو ماته ورکړې دي دغه تفصيلات په هم تاسو سره شریکو چې ولې پاکستان دومره خرابه لوبه وکړه صف امریکا دی و ریډیو د تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډي سي نه خپلې غوړې قدرمنو کتونکو اوریدونکو موږ سره اوسېږي په دې خبرونه کې تاسو ته په نړیوال او سیمه ایز موضوعاتو به ریپورتونه وړاندې کوو خو تر ټولو مهم خبر دا وخت چې د پاکستان پاوز ویاند اداره اس پی آر وای چې په قبایلی سیمه وزیرستان کې په تازه پوځي عملیاتو کې لکتر لګه 19 مشکوک تر هغه ورجلې دي په آزاد توګه د دغه خبرونو کم سپیناوي نشي کېدې ځکه چې دغه سیمه ته مطبوعات نشتلې دا هم ویل کېږي چې توندرو وسلوالو په ځوابي کاروایي کې سلور پاکستانی عسكر ورجلې دي دا د سره تړلې نور تفصيلات چې دا تشدد په داسې وخت کې رامنځته شوی د پاکستان په وزوای ضرب عزب عملیات کې کامیاب دي او دا په اخیرنی پړاو کې داخل شوی دي تفصيلات تسیمنه عدنان بیٹنه وړاندې کوي
کوم چې یو په تازه معلومات ورکړل شوی دي هغه تر مخه نن یې انت مکانی عملیات پیل کړی دي او دوی وایي چې موږ له علاقې کې د وسلوالو او د پوځي سپیر ترمنځ نشته شوی او دیم شته په نتیجه کې نړی د نن وسلوال طالبان وژل شوی دي او غیر بدل کې دوی وایي چې څلور پوځي تفتیش په څیر یو پوځي افسر هم شامل دي هغه هم وژل شوی دي زمکه وایي چې دا تیزی تر هغه وروسته راغلی چې ګور جوړه دي د پوسټر لشکر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان شوال دوره کړی و او هلته د شمالي وزیرستان د عملیاتو اخري مرحله سره کوم چې په جن اخته پوزي سرتیر دي هغه ته هدایت کړی و چې د عملیاتو پر مهال چې کومه ځکه دي اجازه تر لاس راوړول شي زمکه څه دا وایي چې د عملیاتو پر مهال د مسعود طالبان کوم خان سعید او سجنا دنه ده هغه ویلي دي چې هغه اندازې کړی دي او ویلي دي چې د عملیاتو پر مهال سخت شته را مختصوی دي او د شته پر مهال چې کوم پوزي سرتیرو پېښکدنی و هغه او درول شوی ده دغه شته پر مهال هغه پوزي سرتیر ته پزیاش نه سره نقصان اړول دا وی کوي او وایي چې له ګونو شمیره پوزي سرتیر هغه ته ملي نقصان اړول دي او د سره یو ټان چې دی هغه هم تباه شوی دي هلته چې موږ کله را دې کې دي نو سیمایز خلکو له خفاده وین کې دوی چې جنگي الوتکی او دغه ټوپو اوازونه شي دي هغه ارودرې کېږي په علاقې کې خو چې تاسو وګورئ دا وایي چې دا هغه علاقې دي چې افغان پولیس تر نړۍ چیر ملي او تر اوسه پورې میډیا ته دي علاقې ته ځکه نه ورکړل شوی او کومې ځانې چې دواړو په مخې درځي دا تر دې وخت پورې په آزاد توګه باندې یا نه
شوی سمه ده اذن بیٹنی ډیره مهرباني
ما خوب لزله نتیجه ویډی رزرو خيږي د پښتو ویلو نه وړي خلک منکرو خيږي
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایواز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا پتا کی زړې یا کینسر وخیږي، او د پښتنو نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایواز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
رانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی خبرونه چې دا هغه تاسو په ریډیو باندې اورئ، د دې ترڅنګ په ټی وی باندې ګورئ هم. موږ سره ملګری اوسئ، یو سم باندې څنګه چې تاسو په سټکو کې واورئ. ملګری ملتونو ویلي چې په پاکستان کې میشت 15 لک افغان کډوال چې دي د دې د راتلونکي په اړه د پاکستان د حکومت د فیصلې انتظار کوي. اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر وایس اف امریکا ته ویلي چې دغه کډوالو ته اوس هم د تحفظ او د سر د سوري ضرورت دی. په دې حقله نور تفصیل راکولو لپاره سټوډیو سره راغلي دي زموږ همکار نوشروان قلندر. دغه تفصیل به ترې نه واخلو. جی نوشروان، په دې حقله تاسو څه تفصیل لرئ؟
ډېره مننه وکما جالوان، زه به اوردونکو ته ووایم چې دا د ملګرو ملتونو چې کوم دغه رپورټ مخې ته راغلی دی، دا په بنیادي توګه باندې د افغان کډوالو چې کوم های کمشنر دی د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو، دا هغه نوم دی اوکوتو اوبو. هغه د پاکستان سفر کړی دی او هغه دا خبرې کړي دي چې دا وخت سرکاری چې کومه شمیره هغه خودلې په بنیادی توګه باندې چې 15 لک کډوال دا وي چې دا موجود دی په پاکستان کې، هغه وایي چې د دې نه علاوه 1 میلیون یعنی 10 لک نورم دي. د دې شمیرې په مطابق 25 لک پور کډوال په پاکستان کې موجود دي، چې د هغه مسلې په لړ کې پاکستان ته ورغلو ما د چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. او د ملګرو ملتونو د رپورټ ترمخه د افغان کډوالو چې کوم په نړۍ کې د بیکوره او د کډوالې شمیره ده، هغه هم په نړۍ کې د هغه کډوالو په مقابله کې تر ټولو زیات اوږده موده شوه، کوم چې د شام یا د منځنی ختیځ یا د نورو هیوادونو نه خلکو د خپل ملکی حالاتو د وجې نه کړي کړي لري. هغه وایي چې دا تقریبا 15-16 کال چې کوم دی د افغان کډوالو په پاکستان کې د کډوالې موده چې کوم دی پوره شوه. د های کمشنر چې کوم د ملګرو ملتونو دی، هغه دا وایي چې د خیبر پختونخوا سرخار په خور سفر یې کړی دی، او دغه ځای کې د خیبر پختونخوا حکومت د چارواکو سره هم لیده کاته کړی دی، او هغه په دې کانې کولو هڅه کړې دي چې د مرکزی حکومت سره خبرې اترې روانې دي. خو دې وایي چې ډیر زیات پته مده د مرکزی حکومت د پاکستان کې ورته جواب وایي. یو خو د پی او آر کارت چې پروف آف رجسټریشن ورته وي، دا را افغان کډوالو لپاره حاصل کړي، ځکه چې دغه ورسره نه وي نو بیا افغان کډوال پاکستان کې پاتې کېدل ډېر زیاته مسله شي. بل هغه و چې د پاکستان حکومت سره خبرې تر روانې دي، خو په دې کله باندې د پاکستان حکومت هم خپل نظر وړاندې کوي. واغې دا و چې یو خو بهرانه مرستې ورسره ډېر زیاته کمی شي ویلي، دوی مدا چې افغان کډوال باندې دغه تور لګول کیږي چې هغه ترهګرې په پیښو کې ککړ دي، د وسلوالو ډلو سره چې کوم دی مرستې جاری ساتي، او دغه شان د سلیری شپ 2500 کیلومیټر چې کوم ډیورنډ کرخه ده په هغه باندې د پوره امنیت انتظامات هم نشي کېدی، نو خلک چې کوم دی کراځاکارانه تور واپس لاړم شي بیا د افغانستان نه راشي. یو پکې رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې افغانستان کې په خپل داخلي امنیت ډېر زیات خراب شوی لري، نړیواله مرستو کې الته هم کمی راغلي دي، په دې وجه باندې چې کم دي خلک واپس پاکستان ته ځي، او پاکستان کې دا مسله چې کم دي د یو کړکېچن صورتحال اختیار کړی دي. خو دا امید ملګرو ملتونو د پاکستان لپاره های کمشنر چې کم دي هغه سرګند کړی دی، ویلي دي چې دوی به امید کوي چې را پاکستان نه به نور موده والی او وب غځیږي دغه موده چې کډوال پاتې شي. تر اوسه پورې صورتحال دا دی چې د دسمبر 13 کال 2015 کې د پاکستان لخوا په سرکاري توګه دغه موده ختم شوې ده، خو بیا چې کوم دی د شپږو میاشتو یو رعایت ورکړی دی، نو دغه افغان کډوال اوس په رعایت باندې پاتې کیږي. او ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي چې په رضاکارانه تور واپسی خودی کول شي، خو پاکستان په زبردستی باندې افغان کډوال نشي واپس کولی. دا پاکستان د کډوالو افغان کډوالو چې کوم یو مشر دی هغه هم په دې اړه باندې خبرې تیرې کړې، عمران زیب د هغه نامه ده، او هغه ویلي دي چې دوی تر اوسه پورې ښه مېلمستیار کډوالو کړی ده، نور به هم جاري ساتي او زبردستی باندې مونږ هم څوک نه واپس کوو. خو حقیقت دار چې دې وخت کې د نواز شریف لخوا هم دغه بیان راغلی دی چې یاره تر جون اخیره پورې چې کوم دی سره نیټر افغان کډوالو سره، او د سرحداتو چې کوم وزیر دی داغه لخوا هم بیانونه راځي، د نور مرکزي وزیرانو لخوا پر لپسې بیانونه راځي. او د مسلې کابینې چې کومه غونډه سو غونډه په دې باندې شو، په هغه سم مسلې ته نه دي رسیدلې. او د ملګرو ملتونو چارواکي وي چې د دوی د پاکستان د حکومت سره کومې خبرې شوې وي، تمه ده چې په هغه کې به سنا سره دې حل روزي.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو د تاسو نو شروان قلندر نه د افغان کډوالو په پاکستان کې دغه د تفصیل اوریدل چې ملګرو ملتونو د دوی په اړه واره بیا پاکستانی حکومت باندې غږ کړی دی، د دوی د راتلونکي په حق لدی فیصله وکړي او دوی ورته په انتظار دي. زو د افغانستان کونړ ولایت ته چرته چې په اسدآباد کې یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 وژل شوي دي د چارواکو تر مخه. دا تشدد په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د افغانستان حکومت طالبانو سره خبرې اترې پیل کړې دي، د دې لپاره یعنی په راتلونکو میاشتو ولنې هفته کې نه خپنې غره طالبانو سره به خبرې کیږي. که څه هم یو خواته د امن هڅې روانې دي، بل خوا تشدد په ځمکني حالات ته کوکتل شي نه دي ختم شوی. حکمل روان آزاد خبریال د سیمې نه تفصیلي رپورت وړاندې کوي.
دا برید د افغانستان ختیځ لور د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې هغه محل وشو چې ولایت ته ځینې قومي مشران د ننوتلو په حال کې ول. د کونړ ولایت ولی ویان عبدالغنی سمیم ډیوی رادیو تلویزیون ته وویل په پیښه کې ټول ملکی وګړي وژل شوي او نظامی خلکو ته پکې زیان نه دی اوښتی. د پیخی عینی شهیدان وای چې ځنمرګی په موټر سایکل باندې سپور وو، او کله چې دغه ځای ته ورسېدو نو ځان ته یې 14 ورکړه چې ډیری خلکو ته زیانونه واړول. عینی شهیدان دا خبره هم کوي چې په سیمه کې شاوخوا ودنیو ته هم زیانونه اوښتي دي. د پیښې عینی شهید او ځایي خبریال انور وویل چې کونړ ولایت کې د داسو پیښو دپاره ډیر امکانات نشته، او د ژوبلو کسانو د درملنې دپاره ځینې ډاکټران له جلال آباد نه هم راغلي دي.
زخمیان اول شوی وو چې په هغه کې دوه حالت خراب وو، هغه مړ شو، او څه زخمیان نور تحسین حالت هم خراب دی، سم جلال آباد ته لېږلي دي، او څه دلته دي د نورو زیات حکومت دپاره مونږ ته وایي چې د ننګرهار نه یوه ډله ډاکټران راغلي دي د ننګرهار روغتون نه، او هغوی دلته مونږ سره همکاري کوي.
که څه هم حکومت وایي دا کار د دوی مخالفینو لخوا شوی دی، خو دوی دا په ډاګه نه کړه چې د دوی مخالفینو طالبانو کړی دی او که د مخالفینو د ایشیانو به کړی وي، مګر تر اوسه پورې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. کونړ د افغانستان په ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې په دې ولایت کې هم د ایشیانو هم طالبان دواړه ډلې فعالې دي. کونړ ولایت د پاکستان له مومند ایجنسی او بجوړ سره هم سرحد لري. او وروستی رپورټ دا چې نن مازدیګر د افغانستان په پلازمینه کابل کې وزارت دفاع مخ ته ځنمرګی برید شوی چې په ترس کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او تر لسو پکې ډېر ټپیان دي. د کابل چارواکي وایي چې دا ځنمرګی برید وو، خو تر اوسه معلومه نه ده چې په وژل شویو کې څومره نظامي او ملکي کسان دي، خو عیني شهیدان وایي چې ټول یې نظامي کسان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. مل روان، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، کابل.
دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے قدرمن آویدن کو او کتن کو دا واشنگٹن ڈی سی دا اسٹوڈیوز نا زمگا خپرونه لا هم دوام لري. تاسو زمگا پروگرام چھ دے هغه په ٹی وی باندې سیٹلائٹ ڈش باندې کتلی شی ایشیا سات 3 سلور صفر سلور صفر ایم ایچ زی په دغه باندې. او سوم رپورٹ لرو یو سیڑنیز چھ دا پاکستان په منځګړتوب د افغانستان د سولې خبرې اترې چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ د کېدلو په حق لباندې سلور پریزه ملکونو په مرسته باندې کیږي. د دغه ورستۍ غونډه چې دا هغه په دریشتمه نیټه سر ته ورسېده او په کې طالبانو باندې غږ شوی دی چې دوی د خبرو اترو عمل ته راوړاندې شي او دغه خبرو اترو کې د برخه واخلي. خو بیا د طالبانو لخوا د دغه خبرو ردونه وشوه چې دوی ته په رسمي توګه یو د دوی سره تماس نیول شوی دی چې دوی د خبرو اترو دغه پروسې کې برخه واخلي. د امن خبرې اترې چې دي څومره حد پورې په افغانستان کې سوله او ثبات راوستلی شي، په دې حق باندې یو څېړنیز رپورټ لري احسان محمد خان.
سړنکاران وایي د سولې په دغه خبرو اترو کې چې امریکا او چین هم منځګړي هیوادونه دي، خو پاکستان پکې داسې منځګړي هیواد دی چې د افغان طالبانو او حقانی شبکې سره د اړیکو لواجی رول تر ټولو مهم ګڼل کیږي. د سولې دغه خبرې اترې چې جولای 2015 کال کې د پاکستان سیلاني سیمه مریکې ترسره شوې وې، خو د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د خبر څرګندېدو سره سم دغه مذاکرات په ځای ودرېدل. عسکری چارو سړنکار او د فوس پخوانی بریګیډیر سید نذیر پوینا د مارچ په وړومبۍ اونۍ کې د سولې لپاره د دغه خبرو اترو بیا روانېدل یو مهم پرمختګ دی او د دغه موخې څخه ګټې پورته کول ډېر ضروری دي. نوموړي دا هم وویل د افغانستان دننه ناکلارې نه یوازې خپل د افغانستان لپاره بلکې په پاکستان هم ډېر بد اغېز پرېوزي، نو ځکه په کار ده د دغه مذاکراتو کامیابی لپاره هڅې وکړې شي.
دا خبره خو واضحه ده که چیرې د امن مذاکرات خدای نه کړي چې ناکام شي، نو کېدای شي چې دغه جنگ کې به توندی راشي او چې توندی راځي نو زبي خبره چې پاکستان به نورم نقصان وشي، طبي اقتصادي لحاظ سره، بدني لحاظ سره او سفارتي لحاظ سره هم. پرې چې ناکام کېدل به د حکومت د پاره هغه نړۍ د پاره څه شګون نه دی. او دویمه خبره دا ده چې هغه دایش ته نو کېدای شي چې هغه نوري وزیر عمومي او هغه د وزارو د مابځ وجه نه داغوي رفتار او داغوي کردار مضبوط شي، او که چېرې مضبوط شي نو خطاب یو داسې نوی جنگ ته یا یو داسې بل قوت ته مخامخ شي چې هغه قوت ډېر شدت لري.
پاکستان چې خپل هم د هیواد دننه د پاکستانی طالبانو د لاسه د ترهګرۍ د ستونزې سره مخ دی او دغه ترهګرۍ له وجې ډېر زیانونه هم اوچتوي. د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز سړنکار مشتاق یوسف زیوای د افغان طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ د دغه خبرو اترو کامیابولو لپاره په کار ده د هر لوري د خپلې برخې مثبت رول ولوبول شي، ځکه چې دغه خبرو اترو کامیابی د ټولو په ګټه ده. نو موړې زیاتوي
نو چونکی مخکنی اړیکې پاتې شوې دي د روس خلاف څومره جنگ شوې دي، افغان مجاهدین او سبا طالبان شو دا غیر زیات څه مشران دي، هغه اړیکې شته، هغه سعودي عرب، یو ای، قطر ټولو مشترکې او
جانبی خلق سره خبرې کې دي شي دوی دومره یو حیثیت لري دلته کې مذهبي خلک ته دا غي په ټول باندې هم آی خلق سره خبرې کې دي شي چې پاکستان پکې هم رول لوبول شي او په دې ټولو کې ان فسیلیټیشن کې په دې کار کې مې دوه کې دوی چې دینو خپل کار کول شي بل دا چې کوم د پاکستان او د افغانستان په منځ کې بد اعتمادي ده نو دې ته به کم از کم دې خبر نه پسته پیدا وشي چې دا به ختم شي
د مارچ په وړومبۍ اونۍ کې د دغه سولې خبرو اترو څخه چې یو خوا د مثبتو نتیجو تمې هم ساتل کیږي خو بل لوري سړنکاران وای په افغانستان کې دننه چې د سختې یخنۍ په موسم کې هم طالبانو خپل ترهګر فعالیتونه په تیزی سره روان ساتلی وو که چرې دغه مذاکراتو څخه کومې ګټورې نتیجې لاسته نه کړې شوې نو دا یره ده چې نه یوازې د افغانستان دننه به په جګړه کې توندي راشي بلکې د داعش د مضبوطېدو او خورېدو په شکل کې افغانستان او پاکستان دواړه هیوادونه د یو نوي خطر سره مخ کېدای شي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی قدر من اوریدونکو کتونکو د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن په دې موضوع باندې بحث شوی دی چې د پاکستان وفاقي حکومت باید خیبر پختونخوا ته د بجلی خالصه منافع هغه بقایا جات هغه پیسې چې دې ته ورکول دي د تیرو سو کلونو راهسه دغه خبره ختمه کی خپل پیسې واپس ورکي په دې باندې بحث په وخت پارلمان ځنې غړو دا تجویز هم کړی دی چې په خیبر پختونخوا کې دا وختي کم د بجلی جوړولو لپاره منصوبې پیل کې دي شي نو دغه پیسو نه دي ځنې په دغه منصوبو باندې ولګي او د دې سره سره د گوادر او د چین پاکستان چې کومه غټه منصوبه ده په دې کې د هم د توانایي پیدا کولو لپاره په خیبر پختونخوا کې په دغه ډیمونو باندې پیسې خرڅ کړی شي د اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبریال الیاس خان تفصیل وړاندې کوي
قومی اسمبلی ته ویل شوی دی چې صرف د سواد سیند نه 50,000 میگاواټه پوری بجلی پیدا کېدې شي او وفاقي او د پنجاب حکومت چې د چین په مرسته سره د تیلو خولې یا اټمی بجلی د پاره کومې په اربو ډالر خرج کوي کچره په دې کې لګي پیسې په خیبر پختونخوا کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبو باندې خرج کړي شي نو ورته په زرګونو میگاواټه ارزانه بجلی ملاوي دي شي د پختونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي ایوان ته وایي
چې یې پارټیا سب ملکی بشمول پاکستان مسلم لیگ کې یې جو پیسې او صوبې میں ہے یہ دریائے سوات پہ ہائیڈل پاور کے لیے استعمال کریں سپیکر میں ریکویسٹ کروں گا دار صاحب سے شہباز بھائی لگے ہوئے ہیں کبھی چینیوں کو لے آتے ہیں اگر یہ کام صرف شہباز کے لیے نہیں ہے تو ان کی مدد کی جائے امریکن روسی جو بھی مل سکتے ہیں ان کی مدد کی جائے لوگ آئیں سب اکٹھے مل کر ہم انویسٹمنٹ کریں پاکستان کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا 50,000 نہ صحیح 20,000 صحیح
چې د وفاق لخوا چې کومې اویا ارب روپۍ د بجلی منافع په مت کې خیبر پختونخوا ته ورکول کېږي نو ټول ګوندونه دې په ګډه سره دغه پیسې په سواد سین باندې د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبو باندې خرڅ کړي د اوې چې د پنجاب اعلی وزیر د چینیانو په مرسته سره په خپل صوبه کې د زرګونو ارب روپو د بجلی منصوبې لګوي او زیاته کړه چې دا کار سره د شهباز شریف نه بلکې زمونږ د ټولو دی او د لړکې د چین سره سره د امریکایانو یا روسیانو مرسته هم پکار وی نمونګه تتری غټ اغستل پکار دی اچکزی او وی چې 50,000 میگاواټ نه صحیح ک 60,000 میگاواټ بجلی دغه ته پیدا شي او دا په نېشنل گریډ کې راشي نو ټول هوا ته تتری غټ تر لاس شي محمود خان زیات تکړه کدا کار خیر چره د پی ټی آی حکومت کوي نو د وفاق لخوا ورته پکې خندان اچول نه دی پکار ته او وی چې د خیبر پختونخوا د اوبو زیاته برخه نورې صوبې استعمالوي او د دې لپاره هم ستری کار یا میکانیزم جوړول پکار دی او د لړکی خیبر پختونخوا ته گرانٹ یا مرست ورکول پکار دی ندی پر جواب کے تو خزانے وفاقی وزیر اسحاق ڈار ایوان تاوی
بڑا اچھی تجویز ہے کہ اگر وہ یہ 70 ارب جو ہے یہ اس کو پلان کر لیں اور جناب شیر پاس سب بیٹھے ہیں یہ کولیشن گورنمنٹ میں ہیں پی ٹی اے سے بات کر کے یہ لونز مل سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ 350 ارب کے منصوبے بنا سکتے ہیں کیونکہ 20-80 ایکویٹی پہ ہو جائیں گے میں ذمہ داری لیتا ہوں ہم ان کو فسیلیٹیٹ کریں گے
چہ دا یو خط تجویز دے ہسے خصوبے خپل منصوبے جوڑولو کی اس آزادی دی او کچرے دے خیبر پختونخوا حکومت دے دا پار خپل پلان راوڑی نو دے اویا ارب روپو سر ورتا دا وفاق نا دا 250 ارب روپو پورے قرضے ہم ملاوی دے شی اسحاق ڈار اوی چہ وفاقی حکومت دے لڑکے ہر رنگا سہولت او مرستہ ورکولو تا تیار دے دا خزانے وزیر زیا تکڑا چہ دا اوبو تقسیمولو ادارے ارسا دا یو رپورٹ ترمخا اکثر لصوبے خپل اوبو نہ استعمالوی او دغه اوبه د لوی ډیمونو د نشوالي لوجه سمندر ته غورځيږي. د اوی چې وخت راغلی دی چې مونږه د لوی ډیمونو لپاره هم اتفاق پیدا کړو. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
مشرقی
وسطا کی او خصوصی توګه شام او عراق کی د روان جنگ د ختمولو په مختلفو لارو چارو غور روان دی. اگر که د روس او د امریکای په کوششونو په شام کی د ترهګر تنظیمونو نما سیوا د جنگ د نورو فریقینو او د شام د حکومت ترمنځ فل حال دزبندی شوې ده، خو د دې جنگ یو فریق داسې هم شته چې هغه په ګرد مشرقی وسطا کی دا وخت د راپورت ناقلاری د ختمولو د پاره نظر انداز کیدی نشي. دا فریق کورد قوم یا کوردان دی. کورد په مشرقی وسطا کې واحد داسې یو قوم دی چې په څلورو ملکونو عراق، شام، ترکیه او ایران کې تقسیم پراته دي. د برطانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایمز خپله یو تازه ګڼه کې د مشرقی وسطا د شخړې په اوارولو کې د کوردو د اهمیت په حواله یو تفصیلي رپورټ چاپ کړی دی چې سرخط دی کورد د مشرقی وسطا د شخړې په اوارولو کې یو اهم کردار لري. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی کوردان چې په مشرقی وسطا کې نن ورځ څومره د اهمیت وړ جوړ شوی دی دومره وړاندې چری هم نو. په عراق او شام کې کورد د طاقت د تولې ساتلو په حیثیت کې دی او په ترکی کې د حکومت خلاف د راپورته کېدو قوت موندلې دی. د نن ورځې کورد په کال 1900 کې په عراق کې او په کال 1990 کې ترکی کې د لرونکي حیثیت نه په جدا شکل کې راښکاره شوی دی. فائنانشل ٹائمز لکھی چې امریکا د کوردو په معاملہ کې دا وخت په دوو کې حیران ده، ځکه چې یو طرف ته امریکا دولت اسلامیه له ماتې ورکولو د پاره د ترکو ډیره زیاته اجتمند ده، خو بل طرف ته عمدی مقصد لورته د کوردو د لاسه وستل هم ناممکنه ده. کوردیش ډیموکریټک یونین پارټي د شام په جنگ کې د امریکې لپاره د خلاص حیثیت لري، خو په دوی دغلته هم د امریکې د نیټو زوړ اتحادي ترکی سخت بمباری ته لاس اچولې دی. هر کله چې کوردیش ډیموکریټک یونین په سیمه کې واحد جنگیالی ګوند دی چې د دولتي اسلامیه نه په شام او عراق کې نیولي علاقې واپس اخیستې دي، خو ترکی کوردیش ډیموکریټک ګوند ترهګر ګڼي چې رابطې یې په ترکی کې د کوردو بلتون خوخه پی کې کې پارټۍ سره دي. فائنانشل ټایمز خپل رپورٹ کې نور لیکي چې د ترکی صدر اردوغان سره دا فکر مل دی چې په ترکی، عراق او شام کې پراته کورد ورځ تر ورځ په راپورته کېدو دي. په دې لړ کې ایران د سیمې واحد ملک دی چې کورد بد بد چخولي دي او د سر راپورته کولو د کورې وستې دي. د ترکی په سیاست کې د کوردو مسلې ډیر لوی اهمیت اختیار کړی دی، ځکه چې کوردو په ترکی کې د کلیوالو علاقو نه خاري علاقو ته مخه کړې ده او د یو منظم تحریک صورت اختیار کړی دی. فائنانشل ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې د کوردو په حواله سیمه کې او په خصوصي توګه ترکی کې حالات ډیر بې تولې شوي دي او د قابونه وته شي، ځکه چې د ترکی مشر طیب اردوغان امریکې ته کرخه راښکلی ده چې په ترکی او کوردانو کې یو فریق ځان لخوخ کی، خو امریکا کوشش کوي چې نه خو ترکی د لاسه وباسي او نه کوردان ناراضه کی، او هغه دا شان چې د یوې ډزبندۍ کېدو او د قطبی عراق او شام نه ترکی ته د ننوتو د کوردو د پی کې کې ګوند جنگیالو ترکی نه د وتو په بدل کې کېدی شي چې ترکی په شام کې د کوردو په علاقو کې مداخلت نه لاس واخلي.
نروای صف امریکا دی ریډیو دی تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډی سی نه نه باندې غوړې قدرمنو کتونکو اوریدونکو د پاکستان چې کوم مرکزی بانک دی سٹیټ بانک اف پاکستان دوی د هیواد بانکونو ته اجازه ورکړې ده چې د ایران سره کاروبار وکړي شي. دا اجازه له هغه وروسته رامنځته شوې ده چې د نړۍ لخوا په ایران باندې کاروباری بندیزونه لری کړی شوی دي کله چې د نړیوالو سره د ایران اټومي لوزنامه وشوه. د پاکستان او ایران ترمنځ مختلف سیزونو باندې کاروبار کیږي چې پکې د ایران څخه پاکستان ته د تیلو مختلف قسمه سیزونه راځي او دغه رنګ د پاکستان نه وریجه غنم او کنزل هم ایران ته وړل کیږي هلته کې خرسيږي. تفصیل حمید سمسور په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان د مرکزی بینک للوري په خراسوي اعلامیه کې ویل سوی دی چې د پاکستان د حکومت للوري پر ایران باندې د بندیزونو د لری کېدو د پریکړې وروسته د پاکستان سټیټ بینک د هیواد وټولو بینکونو او مالیاتي ادارو ته خبرتیا ورکړې ده چې پر ایران باندې د بندیزونو د ختم کېدو وروسته اوس د دوی د قرارداد یا د پریکړې لیک په دایره کې دننه دي. د ایران سره د عامه سوداګرۍ چارې پیل کولای شي. د سټیټ بینک له لوري ویل سوی دی چې د پاکستان او ایران ترمنځ د بینکو د اړیکو د بیا پیل کېدو څخه به د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت به وده ومومي. د بلوچستان د صنایعو او د سوداګریو د سازمان مشر جمال ترکی د پاکستان د حکومت او د سټیټ بینک له لوري د تجارتي اړیکو د پیل کېدو هرکلی کوي. البته دای ګل کوي چې د دواړو حیوادو ترمنځ په تجارت کې یو شمیر ستونزې هم موجود دي چې داسې په ګوته کوي.
لمر سره په ټیکس معاملات کې قانوني ټیکس کم ضرور کوو. په دې معاملات کې ویلوشن پاور هم سره ټیکس کم راکې. د روډ کم تکلیفات دي. د ټولو لمخ ته سکیورټي مسله ده. یو سړی د 2 کروڑ په مړ 2 کنټینر وچه میوه سي دا چې دا راوخلې د غي سکیورټي نسته چې هغه به تر کوټه سلامت راشي. نو تر ټولو موږ غوښتنه ده چې امن تر ټولو ضروری ده چې موږ ته راکې. دوم په زیدان تفتان بارڈرز باندې زموږ ډیر مشکلات. یو پناګا نسته نه ویر هاوس ته زموږ مال هلته پر میدانو پراته یې په زیدان کې هم.
زمانو ماجی فتح خان به زیدی زه د پاکستان اټرمیشل ترانسپورت صدر یم. دا خو یو شنه قدم دی. موږ غواړو چې دا زموږ په ماوین کې یو مشترکه بینک جوړ شي چې زموږ تجارت په الیسی باندې وسی. خوشاله یم.
سید غلام سرور شاه زمانوم دی ایگزیکٹیو ممبر ام چمبر اف کامرس کوئٹا. بینکونه چې خلاص یو به السین سره خلاص پاکه خلګو لیگل کاروبار به شروع کی روزګارونه به په دې باندې زیات شي. په مثبت اثر جوړیږي دوه ملکونو ته چې بلکې دا په ورلد وایز کې او په پاکستان او د ایران څنګه هم سایه ملکونه دي بارډر په بارډر دي هغه ته فائدہ دی ایران ته.
رائټر خبری اجانس لیکي چې د 2008 او د 2009 په جریان کې د ایران او د پاکستان ترمنځ د تجارت کچا 1.2 اربع ډالر وه. خو په 2010 او په 2011 کې بیا د تجارت دغه کچا راټیټه سوله چې 43.5 کروڑ ډالر ته رارسېدلې وه. خو په دې نږدو کې چې کوم وخت له ایران څخه بندیزونه لري سوي دي د ایراني توکو غیر قانونی تجارت ډیر ګټور کاروبار ګرځېدلې دي. ایران او پاکستان دواړه ګاونډي هیوادونه دي. له یو بل سره ډیری نږدې اړیکې لري. 300 کیلومتر اوږده ګډه سرحدي پوله لري. په مځکني واټن باندې له یو بل سره ډیر نږدې هیوادونه دي. حمله دغه سبب د اقتصاد د څنګ ماهرین خوشبین دي چې د دواړو هیوادو ترمنځ به له تجارت څخه به وولسي خلګو او هیوادو ته به هم ډیره پایده ورسېږي. دا وخت له پاکستان څخه ایران ته وروجی تیل او ټیکسټایل ډیر وړل کیږي. خو له ایران څخه دلته پاکستان ته ودرې سوته نږدې توکي راوړل کیږي چې په هغه کې زیات شمیر د پېټرولو مصنوعات، زوړ سکریپ، د پلاستیک جوړ شوی توکي، سیمنٹ، ایرانی غالۍ، خوراکي مواد، د ودانۍ لپاره ایرانی ټایلونه، د کارو کروندې لپاره دوايانی، کادونه او تازه میوې شامل دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټا.
او سم په بلوچستان صبح کې د تشدد یوې واقعې تاسو په هم راګرځو چې اواران سیمه کې درې مړی چې دی مندل شوی دی چې په ډزو باندې وشتل شوی دی. په بلوچستان کې اکثره د داسې خلکو مړی مندل کیږي چې په ډزو وژل شوی وي او بیا د دوی مړی مندل کیږي. بیا بل خوا د بيدرک کسانو شمیره چې دا هغه هم د بشري حقوقو ډلو لپاره یو لوی اندېښنه جوړه شوې ده. په بلوچستان کې یو شمیر یاغي ډلې چې دي هغه د حکومت پر ضد عملیات کوي او دوی په طبي زیرمو او وسیلو کې خپل جایزه برخه د دې غوښتنه کوي. په دې حق لن نور تفصیل لري حمید سمسور په دې رپورت کې.
چارواکي وی د پېښه لکوټ زخه د 1500 کیلومتر په واټن باندې د سویل په لور په اواران کرامان سسبلا د ضلع واران د لیویزو د تحصیل مشکې تحصیلدار وډیوري ډوته ویل چې ځایي خلګو و دوی ته خبر ورکړي چې دلته درې مړي پراته دي. بیا دوی ورغلل دغه مړي دلته راوړل. د لیویزو تحصیلدار وی چې دوی درې واړه په ډزو باندې له نږدې زخه وژل شوي دي، خو پیژندګلوي لا تر اوسه پورې نه ده سوې او نه د دوی د وژنې علت په ګوته سوی دی. او اران د بلوچستان په کړکېچ ځپلو سیمو کې شمېرل کېږي چې امنیتي وضعیې ډېره ترنګلې ده. دلته د بلوچ وسلوال ګوریلا کمانډر ډاکټر اعلی نظر بلوچ لغوه سوې بلوچ لیبریشن فرنټ ډېر فعال دی. دوی پر امنیت خوندي ساتونکو پر حکومتي ودانیو باندې بریدونه کوي چې بیا یې مسؤلیت هم په سر اخلي. لاواران زخه په تیرو وختو کې هم خراب سوي مړي ترلاسه سوي دي. تیره ورځ د بلوچستان د ملیشه قواو مشر میجر جنرال شرفګن د بلوچستان د خاران او د نورو یو شمیر سیمو دوره وکړله. د بلوچستان د ملیشه قواو مشر ویلي وو چې دوی اوس د لغوسو وسلوالو سازمانونو ملا ماته کړې ده. د روان کال په پیل کې د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وویل چې د کمی عملیاتو د پلان له مخه د صوبې په لرو پرتو سیمو کې تر نظر زیات شکمن وسلوال نیول سوي دي چې له دوی څخه اوس پلټنې روانې دي. خو د بلوچستان د بیدرکسو خلکو د سازمان مشر نصرالله بلوچ بیا وایي چې د کمی عملیاتو په پلان کې حکومت د کومو قانوني تقاضو د پوره کولو ژمنې کړې وې پر هغه باندې تر اوس مهاله پورې بشپړ عمل نه دی سوی.
نیشنل ایکشن پلان کے ہر چو گرفتاری اوسی آغا خاندان تا باقاعدہ اطلاع انتظامیہ اطلاع ورکہ ایک جبہ دغا جرم کے واخل سدے اور دغا دغا ڈیٹینشن سنٹر کے درے معاشت یا اشپش معاشت مجبہ دغا سے انویسٹیگیشن ہو کوم دغا اخپل نیشنل ایکشن پلان کے لکھے دے. لیکن اوس بیام اخپل مطلب آغا نکتہ دے آغا نہ مننے اور دغا ٹوٹل خلقتان اوس پور مسنگ دے.
وایس پار بلوچ میسنگ پرسن ادا کوي چې د دوی تر اوس مهاله پوری په زرګونو کسان بې درکه دي چې تر اوس مهاله پوری تر زر زیات مړي هم ترلاسه شوي دي. خو حکومتي چارواکي بیا د بې درکه سو خلکو شمېره ډېره کمه بیانوي. حکومت وایي چې بارني هیوادونه دلته په بلوچستان کې وسلوال د حکومت په ضد باندې لمسوي و دوی ته تربیه مالی مرستې او وسله هم ورکول کېږي. حمید سمسور، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، کواٹا.
وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے تاسو زمنګا غږ د واشنگتن ډی سی نه نه خپل غوړې قدر منو اوریدونکو د پاکستان د خارجه چارو مشیر په مشره یعنی سرتاج عزیز په مشره کې واشنگتن ته وډله را روانه شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې دا به سبانه بل ورځ د ګل پورس په واشنگتن کې د امریکایي چارواکو سره سټریټیجیک ډایلاګ په دغه موضوع لاندې مختلفو مدونو کې د همکارۍ په اړه خبرې اترې کوي. تاسو وی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د ډایلاګ یا د خبرو اترو دغه تګلارا د تیرو څو کلونو راهسه روانه ده چې په مختلفو مدونو کې همکاري زیاته کړي شي. نور تفصیل د سیمینه رابیا پیر په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ستراتیژیکي خبرو لپاره امریکا ته روان سوی دی. د خبرې په د دوشنبه په ورځ د امریکا پایتخت واشنگتن کې شروع کیږي. په دغه خبرو کې به پاکستان د پلاوی مشر د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د پلاوی مشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوي. د دغه خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو ویاند مارک ټونر ویلی دی
about increasing trade, looking at the many different problems and threats in the region including terrorism.
پدا خبر کې به سیمه کې امن او استحکام او تجارت په اړه خبرې وکړي. سیم د دوی وینا ده چې پدا خبر کې به د تراګری د مخنیوي په شمول سیمه ته وړاندې ستونزو او خطرو په اړه هم خبرې وکړي. سیم د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي خبرو د شپږم پړاو دی. د ریپورتونو تر مخه پدا خبر کې به د تراګری د مخنیوي او د جوهري وسلې په شمول اقتصاد، توانایي، تعلیم، ساینس او ټیکنالوژي، امنیت او د دفاع په اړه خبرې وکړې. سیم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي خبرو د تیرو پړاو جاج اخستو او د راتلونکي پړاو لپاره خپل د تګلارې په اړه د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو بین الوزارتي غونډه هم وشوه. او پر دې خبرې ټینګار وسو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مرستې او مضبوطو اړیکو ته به خصوصي پام راوګرځول سي. بل اړخته څېړونکي هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرې د مضبوطو اړیکو لپاره ډېر اهم ګرځوي. او پخوانی سفارتکار عامر عثمان وایي
خبره دا ده چې داسې ډایلاګ کې هغه خو همیشه خي ځکه چې د ډایلاګ نه څنګه نتیجه چې کومه ده
دوی زیاتوي چې دا خبرو کې افغانستان د روغې جوړې په اړه هم د خبرو زیات امکان دی، ولې چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ دغه ستراتیژیکي خبرې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین له اړخه د افغانستان د روغې جوړې په اړه هڅې روانې دي او د طالبانو سره د مارچ په پای کې د خبرو پریکړه سوې ده. نو په داسې حال کې به دواړه هیوادونو مشران د یو بل په دریځ ځان پوه کړي. څنور څېړنکاران دا هم وایي چې په دا خبرو کې به پر پاکستان ټوله طالبان د افغان امن خبرو ته تیارولو ژغ هم وکړی سي. امریکا د دې څخه وړاندې څو ځله ویلي دي چې د پاکستان سره دفاعي مرستې د امریکا په ګټه دي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پاکستان کې روان عملیات سخت تندرو ته زیان رسېدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له اړخه هم پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو د خرڅولو د پریکړې په دفاع کې ویل سوی وو چې پاکستان د امریکا ملګری او فوجیا د ترهګرۍ په جنگ کې ډیره ملګرتیا کړې ده. بل پلوته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفی زکریا هم د یو بیان د لارې ویلي دي چې پاکستان ته ورکول کېدونکو اف 14 الوتکو څخه به د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي صلاحیت نور هم سیوا سي. رابعه پیر وسوف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته غوږی موږ سره ملګری اوسې یو سم یو بل رپورټ لرو د پاکستان د کورونو چارو وزارت لخوا یو رپورټ جاری شوی دی او په دغه کې دینی مدرسې چې دی هغه خودل شوی دی چې تیر کال کې دغه دینی مدرسو کې اضافه راغلی ده، خو په هغه طالب علمانو کې بیا کمی راغلی دی چې دغه مدرسو کې داخلي کوي. سیرون کې وایي چې د دې یو علت دا هم کې دی چې دغه طالب علمان چې دی دوی بیا یو ښه روښانه مستقبل نه محرومه پاتې وي، نو دغه هم یو علت کېدی شي چې دغه داخلو کې کمی راغلی دی. په دې حق باندې تفصیل لري پیر ولایت چا په خپل دی رپورت کې.
د مرکزی حکومت لخوا جاری کړی شوی سالانه رپورت نتایج ښایي چې دا وخت په هیواد کې د دینی مدرسو شمیره 15,011 ده، او تیر کال یعنی کال 2013-14 کې دا شمیره 43,014 وه. که څه هم دغه حکومتي رپورت په اساس په یو کال کې ملک کې د 2000 نه زیاتې نوې مدرسې پرانستلې شوې دي، خو د حکومتي رپورت تر مخه دې تعداد کې د زیاتوالي باوجود مدرسو کې د طالب علمانو داخلېدو په شرح کې ډېر کمی راغلی دی. د حکومت لخوا راغونډ کړی شوی شمیرو نتایج ښایي چې کال 2013-14 کې د مدرسو کې د زده کړ کوونکو شمیره 1.86 میلیونه وه، چې اوس دغه شمیرې 1.211 میلیونه ته راکوزي شوي دي. که د تیرو دوو کلونو رپورټونو ته وکتلی شي نو کال 2013 کې به هر یو مدرسه کې د زده کړ کوونکو شمیره 1.5 اوسطن حسابېدله، چې اوس دغه اوسط 1.5 ته راکوز شوی دی. د انګریزي ژبه ورځپاڼه ډان د پاکستان مدارس ایجوکیشن بورډ مشر ډاکټر امیر تحسین د خلې وای چې د مدرسو د نننه د زده کړ کوونکو په شمیره کې د کمی لوی علت د نس زده کړو په اساس د روزګار نه میلاوي دل دي. خو په اسلام آباد کې د دیوبندي مکتبه فکر سره تعلق لرونکي د دوو مدرسو معتمم مولانا شریف هزاروي د دې کمی لوی وجه د حکومت لخوا د مدرسو په ضد کارروایانې بلي.
ظاهر ده د حکومت چې کم معلومات دي کم فکر دي نو هغه به یقینا مصدق کوي، لیکن زمونږ هغه تعداد چې دي هغه هر کال پوره کیږي، نو موږ ته د دې کمی ذاتی طور منی صدا سے تجربہ یا احساس نہ دی شوی زمگا چکم میں یار دیا گم تے جینو کو کیا ولکانو کے ٹولو کی پورا کی اور حال کدی کے سر کمی راغلی رجحان دغی کی یو خود یغی وجہ دادا چے مدارس دیر زیاد شوی دین طالبان تقسیم شی دویم نمبر منی دادا چے دا مدارس سو کے چکم چھاپے او نیسل او دغ کول بیا دغ شانتی عمومی طور منی دے نفرت نظر سر قتل دا وجوہات کی دی شی چې خلکو رجحان کی کمی راغلی ولې ځای په ځای منی مدرسو منی چاپو لګی طالبان ذلیل کوي دغه کوي، نو د هغې وجه نه چې د خلکو هر یو سړی
زنی خبره نشی برداشت کولی نو کیدی شي دغه دی وجه نه تعداد کې کمی راغلی نو دا وجه
د پاکستان مرکزی حکومت کو یو خو د ترهګرې په ضد ملي تګلارې د لاندې د مدرسو په نصاب کې د اصلاحات او راوستلو سره دینی مدرسو د رجستریشن اعلان کړی دی. نو ور سره په هیواد کې ناقیدین دا تور هم لګوي چې دغه مدرسو کې خودون کې نصاب کو یو خو ماشومانو ته صرف دینی زده کړې ورکوي او دوی زیاتوي چې دغه زده کړې ماشومان د تنگ نظرې فکر ته بیایي. د پاکستان مرکزی حکومت تر مخه د ملي تګلارې د لاندې په تیر یو کال کې د ترهګرې او انتها پسندې ته وده ورکولو په تور د ملک په مختلفو برخو کې 122 مدرسې تړلې دي، خو حکومت لا تر دې دمه دینی مدرسو په نصاب کې د بدلون او دغه مدرسو د رجستریشن عمل پیل کولو کې ناکامه دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
سره وایسه په امریکا د ویډیو ریډیو تاسو زموږه غږ د واشنگتن ډی سی نه خپلې غوړې قدرمنو کتونکو او اوریدونکو. پاکستانی چارواکي وایي چې د پولیو پر ضد دوی ډېرې کامیابې موندلې دي، خو ولې نن په هنګو او د خیبر پختونخوا څخه پیښور کې د پولیو دوه نوي کیسونه رامنځته شوي دي؟ هم د دې دوه نوي کیسونو سره په پاکستان کې روان کال یعنی کال 2014 کې د پولیو د کیسونو شمېره 500 ته رسیدلې ده. څنګه حکومت لګیا دی حکمت عملی تیاری چې دیتا دغه ناروغي د سیمې څخه ختم کړي شي، ځکه چې دا اوس صرف د پښتنو په سیمه کې پاتې ده او دیتا پښتون وایرس هم ویل کیږي. نور تفصیل نبیله مشتاق په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
کال 2014 کې فروری د میاشتې 8 نیټې پورې پاکستان کې د پولیو مرض خپور شو او شمېره 15 ته رسیدلې ده. چارواکي وایي چې 13 ورځې د خیبر پختونخوا ضلع هنګو او پېښور نه دوه پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. یونیسف پولیو ټیم لیډر ډاکټر محمد جوهر خان په خبره د پېښور اخونآباد سیمې اوسېدونکو دوی شو میاشتو جریر کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. جریر پلار ولی الله خپل ماشومانو ته احساس کې ورکولو نه انکار کولو. واضح دی وی چې کال 2010 او 2011 کې هم ولی الله کورنۍ نه پولیو کې سونه مخې ته راغلی، خو بیا هم د خپل ماشومانو ته ساس کې ور کولو نه انکار کولو.
په خبر کې دی یو کیس کنفرم شوی دی پرون په یونین کونسل خونآباد کې، دا د 21 میاشتو ماشوم دی او د کې د پولیو جراثیم لیبورټری کې چې د پرود د غشي کنفرم شوی دی. دا هغه یو فیملی دا چې کم کې اولم کې سونه یو دوه راغلی 2010 کې او بیا 2011 کې هم پولیو ٹیم ہر میاش دا دی کورتا تلی دی او منت زاری ام کڑے دا خدی ماشوم مورتا او پلار تا خواہی باوجود ایو پل ماشوم دا ویکسین ندی اچھولی.
ڈاکٹر محمد جوہر خان زیادہ ویچ اخون آباد سیمے کے انکاری والدینو تعداد اس ہم گنڈ شمیر دے. زنی خلق دا سوچ لے ریچ ماشومانو تا ساس کے ورکول دا ماشومانو بندیز دے پارا یو عمل دے.
دا یو آسی غلط فہمی دا ام دا ویکسین تولو ملکون استعمال کرے دے، سعودی عرب ہم استعمال کرے دے، مصر ہم استعمال کرے دے، انڈونیشیا نمونگا بلاشی ویکسین امپورٹ کو دے کیمپینز دا پارا. نو دا دی ویکسین کی تو پرابلم نشتا دے اور نا دا دی فیملی پلاننگ سارا تعلق دے. کد دے سارا معاشمان بندولی اس با دا پاکستان آبادی کافی کم اشیوے دا 20 کروڑ نا سیوا آبادی شو ستاس دا پاکستان. زو ایم اچھے پلیز دا غلط فیملی دا خبل دماغونا اوبا سے خپل ماشومان ویکسینیټ کوي.
بلخواتا هنګو کې هم اوو میاشتو نورین بیبی کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. چارواکي وایي چې نورین بیبی پولیو زد ساس کې اسکلو باوجود هم د پولیو مرض ښکار شوی دی.
دین علاوه یو کیس په هنګو کې راغلی دی، نو هغه هم چې نو یو افغان ماشوم ده، نورین بیبی نوم دی هغه ماشوم، پلار نوم عجب دی او دوو میاشتو ده.
ډاکټر جوهر ډیو ریډیو دلارې انکاری والدینو لپاره هم یو پیغام لري.
پیرنٹس دپارا دی مور پلار دپارا دا خبر کوم چې پلیز برائے مہربانی خپل د ماشومان او صحت خیال ساتي، د دې د مستقبل خیال ساتي او دې ته ویکسین ورکړي. دا ویکسین هم د دې د فائدې لپاره دی، د دې د نقصان لپاره نه. موږ خپل ماشومان ته ماچو تاسو ماچې موږ خپل په فیملی کې هر یو ماشوم ته ویکسین رسو لګیږي، نو تاسو هم خپل ماشومان ته ویکسینیشن وکړئ چې دا د ټول عمر لپاره دی بیماریان نه بچي.
چارواکي وایي چې موږ هڅه کوو چې د سیمې هر یو ماشوم ته پولیو څاڅکي ورورسوو، خو اوس هم تیر شوی مهم کې پولیو اهمیت نه ناخبرتیا په وجه شپږ زره والدینو خپل ماشومانو ته څاڅکي ورکولو نه انکار کړی دی. نبیلا مشتاق، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
رادیو ولیدیو د قدم نوریدونکو د واشنگتن ډی سی استودیوز نازم غخبرونه ته وګی او په ټی وی باندې ګوري هم موږ سره ملګری اوسه یو سوما د باډې چکم کډوالی کورنۍ بیرته ستنې شوې دي هغوی سره رقم ستونزو سره مخ دي د هغې په حق له تفصیل لرو حکومت تر مخه شپږ اتیا زره کورنۍ چې دي هغه باډې ته واپس ستنې شوې دي خو دغه کورنۍ چې دي د سختو ستونزو سره مخ دي سکولونه چې دي هغه لا هم بند دي مخصوصا د جنکو لپاره او بیا د بجلی او د پاکو اوبو د سکول اوبو چې دی د هغه هم نشټواله دي نور سره کوم ستونزې دي د دوی باندې ابراهیم شنواری رپورټر لري
په داسې حال کې چې د باړې اکاخیل ملک دین خیل کمرخیل شلوبر سپا او کمرخیل نه بیکور شوی زیاتره کورنۍ اوس واپس پل کورونو ته لګلې شوی خو د کډوالې ژوند ختمې دون پس هم د دوی ستونزې نه دي ختمې شوی واپس راغلي کورنۍ په ځینې ځایونو کې د بجلی د بحالۍ په انتظار دي نو چرته دوی د چخاک اوبه هم په بیه اخیستلو مجبور دي همدغه رنګ د حکومت لخوا بیا بیا اعلانونو باوجود په مکمله توګه تباه شو کورونو مالکانو له هم تر اوسه مالی معاوضې ورکول نه دي شروع شوی او زیاتره خلکو اوس په خپل مصرف خپل دغه کورونه بیا تعمیرول شروع کړي خو د ستوري خیلو په ایساکي علاقې کې ځایي اوسیدونکو تور لګولې چې دوی کورونه د دوی واپسای نه وړاندې دغلته میش د ملیشیوالو لنګولو نه پسې ترې د اوسپنې ګاډرې او ټیارنې هم د ځان سره بیا وړي او وروستیو د امنیتي پوستو په چتونو کې استعمال کړي دغسې د کمرخیل اوسیدونکو یې چې تیر کال ستمبر په میاشت کې د سکولونو پرانیست اعلان باوجود تر اوسه د هغوی په علاقه کې د جنکو سکولونه نه دي پرانیستی شوي او په دغه موضوع یو ځایي اوسیدونکي ډیوه راډیو ته وویل
دا دې پیږه مخکې خو تعلیم دومره شوقي نه وو خو کم از کم ماشومان یې داخله کړي په سکولونو کې نو چې واپس راغلل نو دوی فیمل سکولونه بند وو نو ډېرې مسالې خلک ډېره اوچت شو او وی چې یاره مونږ هلته ځو دلته ځو نو بس بیا دلته ما دوه درخواستونه ورکړم هسې نه چې دا کمیټې والا ځینې مسالې درله جوړې نه کړي سکولونه کولاو کړي نو بیا یو وی چې یاره ما د پی ایس سره بیتا کړی ده نو هغو له د ټرانسپورټ چې کوم هغه دي پلان کوشونه دي هغه ارینج کوو که نه نو هغه خبره یې کړې وه تر اوسه پورې عمل ته نه شوی که مطلب فعال نه دي تر اوسه پورې که نه
او که څه هم د باړې زیاتره کورنۍ واپس پل کورونو ته راغلي خو د تیرا او کورم ایجنسۍ په پوله د کمبرخیلو قریبا 1200 کورنۍ څوک چې زیاتره په ساده کې د تیرو څلورو کالو راهیسې میشتي اوس هم خپل کورونو ته د واپسۍ په انتظار دي د دغه علاقې اوسیدونکي واجد خان ډیوه راډیو ته وویل چې که یو اړخ ته د دوی زیاتره کورونه بارانونو او زلزلو متاثره کړي نو بل اړخ ته اوس په دغه علاقه کې لګېدلي اور هم ګڼ شمېر کورونه او قدرتي ځنګلې وسوځولې
او د ته ووته کورونه چې څومره کورونه دا غاسته یو ټینګ زلزلہ راغلی په زلزلہ کې ورته شو او ته دا څه کار وشه چې تقریبا تلوار مو ډېر دوه چې په وچنو کې اور لګېدل دی او هغه ور کې چې کوم تاوان او کوم نقصانات وشول د مونږ په داله کې ځنګلات موږ وسوځیدل او کورونه د مونږ په کې وسوځیدل نو د مونږ سایډ به ځلندې غاس کې پایلې مونږ دا اپیل کوو د حکومت پاکستان نه چې د مونږ د فورا زر نظر د واپسې ترتیب وکړي شي
همدغه رنګ د لاندینې یا لوئر کورم بلیچخیل کم کورنۍ هم د حکومت نخپل علاقې ته د واپسې غوښتنه کړې دغه کورنۍ د ابراهیم زی او سیدانو کلی او یاکوتی علاقې قریبا 15 او یا کورنۍ سره په 2008 او 9 کال کې دغه ته د فرقیزو نخټو لوجې په خپل کورونو پر خودلو مجبور شوې وي خو د ابراهیم زی او سیدانو کلی او یاکوتی علاقې کډوالو واپسې او هغه سره د حکومت لاړه مالی مرستو نه پس د بلیچخیل کډوالو هم د خپل واپسې او د خپل ویجاړو کورونو بیا ودانې د پاره د حکومت نه د مالی مرستو غوښتنه کړې ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی
وایس اف امریکا ډیو رادیو د قدرمنو کتونکو اوریدونکو استاد ته د یو نوی سندرغاړي سره مرکه د عدنان خان ډیو رادیو خبريال وړاندې کوو دغه سندرغاړي نوم دی ارمان سم موضوع باندې خبرې کوي چې سرنګا د مت تراغلو راتلونکو لپاره سره پلانونه لري دا د سره تړلې د دوی د ژوند په حق له نورې خبرې هم دغه مرکه کې
دا وخت مسره د پښتو ژبه ځوان سندرغاړي ارمان موجود ده ارمان تعلق د خبر پښتونخوا صوابې ضلع سره ده ارمان تاسو ته شرغلاست وای چې مشتمو وخت راکړی
مهرباني
تر ټولو اولنۍ پښتنه ما تاسو سره دغه وی چې دغه ګلوکاری یا سنگینګ طرف ته تاسو څنګه متوجه شوي
هغه خیر زما بچپن نشو کو او سٹارټ سره ما مطلب سٹارټ د دې فیلډ هغه چرنه ما د جنا اسلامیا کالج اسلام آباد ناغسته اگر کہ مطلب ما چرنو فنکشنز بغٹل دن نہ فنکشنز نو بیال تا آئیڈیل لگی دا مطلب پنجاب آئیڈیل لگی دا نوال تا جم مطلب مشورہ وشوا میٹنگ ونو شد ٹیچرز کا نا چھ یار دل تن ہا یو کالج نہ بیو یو الگ تو نو اگر چرنو مطلب ز سلیکٹ کلم یار چدی کمپٹیشنز دا پارا بچرن تز تا سوزئی نو بس مام چرنو وتا ہا اوکل نو کچھ لکما کمپٹیشن زوکل نو بولڈنس رکم پیدا شو مطلب زر مطلب چرے نو ٹیچر زم چرے کانفیڈنس را کو
زبردست او پدی فیل چھ بکذا از دکڑ مول چھنا اخستے دا
او جی بالکل از دکڑ می چرے نو دو ڈاکٹر عرفان پشاور وال نس دکڑ کڑی دو شاکر زیب نہ
تا سو خو ډیر زوان یا ډیر سفر ته پاره دی مخته او دی هر کس پښون کې دسې خواہشات وی چې هغه د خپل مستقبل ډیر مخته ویني نو تاسو پښون کې دسې خواہشات شامل دي
مزان ته دا ټارګټ خیر چی مطلب زری لاړ شم انڈیا ته زه چلنو مطلب زما دا ټارګیټ ته زه کولم شم فزان مې بھروسه ده فزان کې محدود چلنګ مطلب کانفیڈنس ته چې زه به مطلب دا ټول سنگران چیرې شاته کوم
او دلته مختلف قسم فنکشنز کېږي نو هغه کې بیا ایوارډ سرمنیزي تاسو ته داسې چیرې ایوارډز به ایوارډز تر لاسه شوي تر اوسه پورې
جی پنجاب آئیډیل لګیدل او هغه چلنو هغه ایوارډ ما ګټلې دي او بل ڈانس کمپٹیشن لگی دلو پنوشیرا ڈسٹرکٹ پاندے
جی
اغم ما گٹلو پنسار شہید ڈگری کالج
او داس سوک وچ تاسو په دی میوزک کې متاثر کړی وی او هغه تاسو فالو کوي دا وخت دا هغه سندر تاسو خوخیږي
او هغه انډین دی
سوک
انډین چرنو کومار سانو شو او ارجیت سنگ شو او بل پښتو طرف ته نو پښتو طرف ته چرنو مطلب ډیر زما چرنو کارن خان او همایون
مہربانی
زما یار چی بی حسابا پما گراندے ماتزما کا گلاب ستوری پاس اسمان دے ماتزما کا گلاب ستوری پاس اسمان دے
تاسو د پښتنو په لکو چې ژوند تیروي او پښتانه اکثره سخت مزاج دي او بیا تاسو چې تاسو بس کول تم تلې نو په کورنۍ کې درته مسلې نه وي چې تاسو د میزو طرف ته کله راتلې
کورنۍ کې خو لکه خبره چلې نو مطلب پښتو خبره ده کنه نو پښتانه خو اکثر دي سیستل سپو غونی ګورو بیا خاص کر زمونږ علاقې په اول سر کې برته مطلب مسله و مطلب چې چا سره احساسي کنه
د ډېر کدي ډېر ځوانان دي یا پیغلې دي چې هغه ته پدې کې د کورنۍ سخت مسلې جوړې دي کته دې پر دا خبره وکړي چې تا به دا مشکل څنګه هوار کړې
دا مشکل دا چې کلمې پنجاب اړ ډېلو غټو نو بس زما پلار ته پته ولګي چې روز دا سړې د منې کې دونې دی د چکم ځان ته ټارګټ خرندې باغې چرن مطلب کور کوي نو هغه نه بعد چرن مطلب سپورټ میم کوي اوس او هغه ټیلنټ کا در سره پیدا شي کنه ول کې چرن مطلب دې تسپک ګوري
یقینا ډیر مهرباني چې تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی سره خبرې وکړې او دې رتلن کې شم مستقبل په هیله یو
دونکو په اخر کې هم د پاکستان او د هند د کرکټ ټیمونو ترمنځ چې کوم میچ او هغه ول پاکستان و بیلو په دې حق باندې افتخار حسین بلک تفسیر باندې
نو وګم جلوان لند بدو مخفلو کتون کو ریدون کو ته چې میج خوزه ک بیل په ساده او ټکو کې چې لوبې خو نه کړه پاکستان ټیک شو درې تیار انزونه ډېر سپ
سختو
سره وکړه دا ډېر کم سکور دی دویم دارا چې د پچ مطابق لوبونه کړه س پلان ور سره نو دا ټولې خبرې په دې سوشل میډیا پاکستانی میډیا او انډیا په میډیا باندې لګیا دي کیږي ٹھیک شو دا پاکستان بالینګ خدي هغه هم یوټیلایز استعمال نکړي شو هند داسي یو ټیم دی چې سلور دا وخت ټاپ کلاړیان په نړۍ کې هغه په ټی 20 کې په هند کې دی، دا غوی بیټینګ ډیر زیات خ دی او دونی ډیر خ کیپټن بلل کیږي، هغه ته ماته ورکول نو مراسان نه دی. او د خندا یو خبره چې په سوشل میډیا اوس ما وکتل چې پاکستان یو واری بیا په بنگال کې هندستان ته سرندر شو، ماته ولا بیا ورکړه صحیح شو. نو دا د 71 یعنی د یو بیا هغه جګړه چې پاکستان بللی و خلک د هغه سره یو کوي.